دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
وین احمد الله چوال د قطر د بهرنوي چارو وزارت وای چې دغه هیواد د بهرنوي چارو وزارت ځانګړي استازي فیصل بن عبد الله الخینزه په قطر کې د جرمني له سفیر او په دوحه کې د جرمني سفارت له شازده فیر سره کتلی. د وزارت په خبر پاڼه کې چې یک شنبه خبره شوی ویل شوی چې دوی امنیتی، بشری، اقتصادي او سیاسي مسایل ته په پام د افغانستان پر وروستیو تحولاتو تمرکز کړي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. لکه چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکټینګ کړي، له دریو کلونو راهیسې د لویدیځو هیوادونو سفارتونه تړل شوی او د ګڼو سفارتونو چارې له دوحې پر مخ بیول کیږي. د هالند یو چارواکي ویلي هیواد یې له ازبکستان سره د رد شویو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یوه موافقه غور کوي. هالنډي رسنیو راپور ورکړی چې د هالند حکومت پر دې غور کوي چې آیا کولی شي ازبکستان قانع کړي چې رد شوي پناه غوښتونکي ومني که څنګه. وړاندې ویل شوي جرمني په دې وروستیو کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولی شي افغان کډوال دې هیواد ته واستوي. د هالند د کډوالۍ وزیر ماریولین فایبر د چهارشنبه په ورځ د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته دا خبره کړې. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وای په کاپیسا ولایت کې د ګازو ډبې د چاودنې له امله ولستنه ټپیان شوي. د چا د مړینې خبر نه دی ورکړل شوی. د کاپیسا لپاره د طالبانو د والي مرستیال شیخ اسدالله سنان سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې د تیلو په یوه ټانک کې دا چاودنه دوشنبه سهار په تګاب ولسوالۍ کې شوي. هغه زیاته کړې چې د تیلو ټانک د کارکوونکو د بې احتیاطۍ له امله د ګازو ډبې اور اخیستې او ورپسې چاودنه شوي. د خیبر پختونخوا په بونو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړي چې راپورونه وایي لا هم دوام لري. د پولیسو چارواکي وایي چې په جګړه کې تر اوسه درې بریدګر او درې پولیس وژل شوي. په بونو کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ازادۍ رادیو د مشال څنګ ته ویلي وسلوال د پولیسو یو مرکز ته د نشوي او له پولیسو سره یو وسلوال نه خطه دوام لري. د امریکا غږ څخه خبرونه ته دوام ورکو. دوشنبه سهار د غزې ترنګ د یو روختون په انګړ د اسرائیل په هوایی حمله کې لک تر لګه څلور کسان وژل شوی او د خیمو په هغه کیم کې د اور لګیدو سبب شو چې د جګړو به ځای شو پکې پناه اخیستی و. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وای په پیخه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځیدلی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د خبر له مخې د اسرائیلو پوز د اسنادو او شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلوال په نخښه کړی چې په ملکیانو کې پټ شویو. دغه پاوس په وروستیو کې له ګڼې ګڼې څک پنا ځایونو د خیمو پر کمپونو په وار وار حملې کړي او ادعای کړي چې له دغو ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه یې تروریستي سازمان ګڼي غړو د حملې لپاره کار اخیستی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران دوشنبه په منځني ختیځ کې پر زیاتېدونکې کړکېچ او د روسیې د تهاجم په وړاندې د اوکراین د مبارزې لپاره د اروپایي ټولنې پر ملاتړ خبرې کوي. د اوکراین د ملاتړ په اړه له هنګري له مخالفت سره سره دا خبرې کیږي. دغه ټولنه غواړي پر ایران د دې لپاره بندیز ولګوي چې روسیې سره د بالستیک توغندیو مرسته کړي. دغه بندیزونه بچي غای تصویب شي پر هغو کسانو او کمپنیو لګول کیږي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام او روسیې ته د لیک په چارو کې ښکیل دي. د اسرائیل پر یوه پوځي اډه د حزب الله د بی پیلوټ الوتکو په یوه پراخه برید کې څلور اسرائیلي عسکر وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. حزب الله چې یوه سیاسي او پوځي ډله ده د متحده ایالاتو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړي. حزب الله د لبنان پر جنوبي برخو حاکمیت لري. د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د اسرائیلو پوځ دوشنبه سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 80 کیلومتره کې د بنیامینیه خار پر یوه پوځي اډه شوه او یو له خونړیو بریدونو څخه ګڼل شوه. د لوبلو ډګر وروسته خبر داده چې د عمان په قربتوب د پیل شوې درې اړخیزو سیالیو په لړ کې دوشنبه افغان الف لوبډلی د عمان له الف لوبډلی سره سیالي وکړي چې د څلور څلوېخ منډو په توپیر افغانستان وګټله. افغان ابدالیانو د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 211 منډې کړي. عمان د ورکړل شوی هدف په تعقیب 118 منډې وکړي. اول لوبغاړي وسوځېدل. دا پر روانه لوبلړۍ کې د افغانستان دوهمه بریا و. داخل شوی چې سه‌شنبه د اکتوبر په 15مه نیټه افغان ابدالیان او هانګ کانګ د دې درې اړخیز لوبلړۍ پایلو به ولوبوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا رادیو استودیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM له ایران نه د افغان کډوالو د ستنېدلو په اړه په یو راپور کې لیکلي چې له دغه هیواد نه تر 60% پورې ستنېدونکي کډوال په جبري ډول او یوازې 40% په خپل خوخه افغانستان ته ستنېږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسیال عباس سانګزی ویلي دي چې په ایران کې افغان کډوال له زیات ستونزو سره مخامخ دي. د له ایراني چارواکو نه غوښتي دي چې پر افغان کډوالو ترحم او شفقت وکړي. نور حال پر رپورت کې
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنېدلو په شمیر کې زیاتوالی باندې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې 60% پورې ستنېدونکي کډوال په جبري ډول او یوازې 40% په خپل خوخه افغانستان ته ستنه کیږي. دغه اداره وایي د 2023 کال د جنوري د میاشتې څخه د روان کال تر جولای میاشتې پورې له ایران څخه 1.5 میلیونه افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي چې اکثره له دغه هیواد څخه په جبري ډول ستنېدلو ته اړ شوي دي.
د کډوالۍ نړیواله اداره او همکارانی یو ځل بیا له ټولو هیوادونو څخه په جبري ډول د افغانانو د ستنېدلو د بهیر د بندېدو غوښتنه کوي، هغه کلن مهاله وي او که اوږد مهاله.
د طالبانو بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانیکزای وایي چې په ایران کې یو شمیر رسنه او افراد د افغان کډوالو په خلاف ناسم معلومات خپروي او خلک لمسوي. ستانیکزای زیاتوي چې په ایران کې افغان کډوال لګڼو ستونزو سره مخ دي. د له ایراني چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې پر افغان کډوالو ترحم او شفقت وکړي.
زمون غوښتنه د ایران له حکومت او رهبرۍ نه داده چې هغوی دې ترحم نه کار واخلي، د اسلامي شفقت او ورورګلوۍ نه کار واخلي او د ګاونډیتوب حقوق دې رعایت کړي.
د کډوالو د حقوقو فعالان په افغانستان کې اقتصادي وضعیت او د ځینو کډوالو امنیت ته په اندېښنې سره لګونډیو او نورو هیوادونو په زور د کډوالو استل ځورون کې بولی.
لومړی خو آلته افغانستان کې د کار نشټون دی، همدغه سي د اقتصادي ستونزو کم کډوال چې د دې ځنه ریپورت کیږي یا د ایران څخه ریپورت کیږي هلته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کیږي چې دا یو اندېښنه ده. هلته د کار زمینه نه سایه په دویم قدم کې امنیتی ستونزې دي چې ډېر افغانان د امنیتی ستونزو یا سیاسي ستونزو د وجې افغانستان تر کړه ده او نورو هیوادونو کې کډوال دي. موږ ته چیرې دا په ډلې شکل باندې او به پښتني دا په دې ډیر شمیر کې دي کوچيږي نو هلته د امنیتی ستونزو او سیاسي ستونزو سره مخامخ کیږي.
تر دې وړاندې ایرانی رسنیو د هیواد د پولیسو عمومي قماندان لقوله ویلي وو چې د روان 1403 مریض کال تر پایه بالا ایران څخه تر 2 میلیونو پورې غیر قانوني کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي. احسان لاریبزای، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټل چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
زمون غاګ د واشنگټن د سټډیو ناوړی د پښتون قومي عدالت جرګې په پریکړه لیک کې راغلي کچیرته په دوه میاشتو کې امن خرابون کې قوتونه د دې خاورونه و نه وتل بیا به دا جرګه خپل بندوبست کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پختین وی دوی له خپل خاورونه هر هغه قوت استلی شي چې جنگ جوړي. خو د خیبر پښتونخوا والی وی هر څه چې د قانون مطابقي دوی منلو ته چمتو دي. پام کوي رپورت
د پښتنو د قومي عدالت جرګې د یک شنبه په ماخام پایتور رسیده. د دغه درې ورځې جرګې په پای کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین پاوز او پاکستانی طالبانو ته په شپې ته ورځو کې د پښتنو له خاورې څخه د وتلو خبرداري ورکړ.
پاوز او طالبان دا دواړه تمون تجویز پېښ کول کامی درګه تا چې شپې ته ورځو تایم دا ورکړ شي چې په شپې ته ورځو کې دنا پاوز او طالب دواړه ځمړ.
لبلې خوا د خیبر پختونخوا والی فیصل کریم کندی وای هر څه چې د آئین او قانون تر سیوري وي مونږ یې منو، خو منظور پښتین باید دا تضمین کړي چې د پاوز لوټلو سره زموږ امنیت څوک اخلي.
مونږ هر څه منو خو د آئین دایره کې منو چې کوم پاکستان آئین نه د کوم شخص یې مونږ بالکل منو. دو چې کوم ایشوز دی وګورو هغه باندې مونږ ټوټلی اګری کوو. مختلف ایشوز باندې چې ایشوز ډیبیټیبل دي. آیا خبر داسې ده چې تاسو وایئ چې شپې ته ورځو کې د فوج وځي؟ بالکل مونږ غیر کوو سره. آیا چې فوج وتلو سره مونږ صبح امن و امان ګارنټي به څوک کړي؟ آ فیصل کونډي یا چوکبل ذات نسی خشته آ به ادارې اخلي؟ آیا هغه پولیس ادارې د کیپبل دي چې هغه لا نوټر سنبھاله ویسي یا بل شي کې ویسي؟ نن هم تاسو ګورو چې سند چې رینجرز اوس پورې موجود دي، ٹھیک ده، بلوچستان کې کله فوج پکاري هغه موجود دي.
جرګه کې د بیلابیلو سیمو سلګونه زره پښتنو د ستونزو او رواني ترهګرۍ پر ضد خپلې غوښتنې جرګې ته مطرح کړې.
دا سیدا چې ریاستی ادارې چې دي کاغي انصاف کوله یا وطن کې سکاله وي امن راوستل شوی، هغه خلټا ریاست چې دي ریاستی دهشتګردۍ کې ملوث دي. نو مونږه زکه خرابون شوی یو چې د ریاستی جبر کامی جبر او د جنگ چې کم پمنګ باندې مسلط کړی شوی دی هغه خلاف مونږ راغول شوی یو.
زما پلار بی ګناه شهید شوی دی، زما مقدمه یې منځو پښتو راغولې دا زما پلار شهید شو. بسمور کسان هم بی ګناه ټارګټ کړی کیږي او چتی دی نو کسان هم شهید کیږي. مونږ دا بار راغلی څور کسان ټارګټ کړی نشي یا نو کسان شهیدان نشي.
د پاکستان دولت د محکمو په موجودیت کې جرګه نه ده منلې، خو افراسیاب خټک وایي په دغه محکمو کې پښتنو ته انصاف نه رسیږي. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ غیر قانوني بللې او د جرګې مخالفت یې کړی، د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنداپور په ګډون ډیرو مشهورو سیاستوالو د جرګې ملاتړ کړی او دا یې د پښتنو د راتلونکي لپاره مهم ګام بللې. مسکا ساپای، امریکا غاک، پېښور.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. د اسرائیل صدر اعظم د ملګرو ملتونو 1300 ځواکونو نه غوښتي چې د لبنان جګړه ځپلو سیمونه ووزي، ځکه چې اسرائیل د حزب الله ډلې په ضد جګړې ته دوام ورکوي. د صدر اعظم تبصره د هغو خبرونه وروسته وشوه چې د اسرائیل په تازه هوایي بریدونو کې د ملګرو ملتونو 1500 ځواکونه ټپیان شول. په دې اړه پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال آرش عرب اسدی د راپور پښتو ژباړه ده.
د یکشن به پسار د حزب الله د راکټي حمله وروسته د اسرائیل د دافیا وا سیستم د شپې فعال شو. د جګړې شدت لدی عمل زیات شوه چې حزب الله د اسرائیل په شمال کې حمله کوي او وی دوی د تیر کال د اکتوبر په ومه په اسرائیل د حماس تر ګریز برید وروسته چې د پراخي جګړې سبب شوه په غزې کې د فلسطینیانو پلوي کوي. حماس د لویدیز لخوا د یو ترګر ګروپ په توګه پیژندل کیږي. اوس چې اسرائیل او په لبنان کې حزب الله په سرحد کې یو پر بل بریدونو ته دوام ورکوي، د اسرائیل په حیفا خارکوټي کې خلک خوندي ځایونه کې پټیږي او په دې وروستیو ورځو کې د لبنان په ځنو ساحو د اسرائیل په بریدونو کې د ملګرو ملتونو 1500 ساتي عسکر ټپیان شو. د لبنان د روغتیا وزارت په وینا د لبنان په مختلفو سیمو کې د سپتمبر میاشت پورې بریدونو کې 1400 کسان وژل شوي دي. یاد وزارت د شمیرو په خبرولو کې د حزب الله د جنگیالیو او ملکی خلکو توپیر نه کوي.
دا جدی مسله ده. سوله ساتي زواکونه بیا ځلې ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو کارکونکي او ملکیتونو خوندیتوب حتمن تضمین شي، او په هر حال کې باید د ملګرو ملتونو اړوند اماکینو درناوی وشي.
اسرائیل په یوه اعلامیه کې څرګنده کړې ده چې دوی د لبنان پر خلکو یا سوله ساتو زواکونو حمله نه کوي، بلکې د ایران د ملاتړ نه برخمن حزب الله ډلې اهداف ولي. د ملګرو ملتونو سوله ساتو عسکرو د ټپي کېدلو خبر خبرېدو وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو بخنه او خبرداري په یو وخت ورکو.
اوس د دې وخت را رسیدلی چې تاسو سوله ساتي ځواکونه د حزب الله مرکزونو او جنگي سیمو وباسي. ستاسو د نو وتلو په صورت کې سوله ساتي ځواکونه د حزب الله خوا برمته کیږي، پدې کار هووی او زمونږ عسكر له خطر سره مخامخ کیږي.
اروپאי ټولنې په لبنان کې د ملګرو ملتونو په سولت ساتو ځواکونو بریدونه غندلی او هغه تورونه یې هم رد کړل چې ګوند د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د اسرائیل پوز د پاره خندونه جوړي. د اوتریش د بهرنی چارو وزیر الکساندر شالنبرګ چې هیواد یې په اروپا کې د اسرائیل یو له قوي متحدینو شمیرل کیږي، وایي سوله ساتي ځواکونه به ونه وځي.
اوتریش سیل نه کوي. موږ هلته په کمپونو کې د ښځو او نارینه په شمول څه باندې یو سل شل سرتیری لرو، نو موږ په دې اړه ډیر اندېښمن یو. موږ خپلو اسرائیلي ملګرو سره تماس کړی او خپل دریز مو ورته روښانه کړی چې نه، موږ به ونه وځو او هو د هغوی ماموریت ته به دوام ورکړو.
د اسرائیلي حمله وروسته د لبنان ځنې برخې په کندوالو او کندرو بدلې شوې دي. غزې ته ورته ځای ترې جوړ شوی او سپینه ماڼۍ نه غواړي د غزې حالت په لبنان راشي.
We cannot and will not.
مونږ د نشو زغملای او لیدلای چې لبنان په بلې غزې بدل شي. دا هغه څه نه دي چې مونږ غواړو. په دوړو غزې او لبنان کې زیانونه یو برابر بیړنۍ اړتیاوې ډېرې کړې دي، او تاسو په دې مورید زمونږ له هڅو خبر یاست. اصلا نه جګړه باید ختم شي او په سیمه کې د یو تل پاتې سولې او امنیت بنسټ کې خوتل شي.
اینی وخت کې اسرائیلیانو په تل ابیب کې خپل 19 لاریون تمخه کړي، او د يهودانو د وی ډيري مقدس رخصتي په ورځ د صدر اعظم نتنياهو د حکومت پر ضد مظاهره کړي دي. دوی په مکرر ډول د اوربن غوښتنه کوي چې د هغو برمته کسانو د خوشی کېدلو یو لار چاره پیدا شي چې د تیر کال اکتوبر 8 بریدونو وروسته لا هم په غزه کې د حماس سره دي.
اتصال یو برګونونه هاکورنه نه لې یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرش دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. ولسمشر جو بایدن د یکشن ریپورتس په فلوریدا کې توپان ځپلو سیمو ته ورغلی او د برېښنا د شبکې د رغولو او بیا فعال کولو لپاره د نیم میلیارد ډالرو د مصرفولو اعلان وکړ. په داسې حال کې چې د مرستې او بیا رغونې هڅې دوام لري، چارواکي خبرداری ورکوي چې د ټاکنو رانژدې کېدو سره غلط معلومات په چټکۍ سره خپرېږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالي ویرونیکا بالډیراس اګلیاسس د رپورت په پښتو ژباړه کې.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د یک شنبې پورس په فلوریدا کې د ملټن طوفان ځپلو سیمو ته سفر وکړو. هغه د ملټن او هلین د طوفانونو له کبله د زیانمنو شوو سیمو د بیا رغولو لپاره د شپږ سوه دولس میلیون ډالرو د ورکولو اعلان وکړو.
دا بودجه به نه یوازې برېښنا بیرته راولي، بلکې په سیمه کې به د برېښنا سیستم بیا پیاوړی کړي، او کله چې د هوا حالات خراب شي نو د برېښنا د قطع کېدو موده به راکمه کړي.
په ان حال کې د طوفان ته د فدرالي حکومت د خبرګون په اړه سم معلومات په چټکۍ خپاره شوي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیخاندرو مایوکاس سی بی ایس شبکې ته په یو مرکې کې وویل چې له دې کبله هغه په رښتیا اندېښمن دی.
It is extremely pernicious.
دا خورا و جون کې دي مونږ داسې کسان درو چې مرسته تر اړتیا لري، څوک چې د مرسته مستحق دي خو د ناسم معلوماتو له امله مرسته نه ترلاسه کوي. مونږ افراد او ټاکل شوی چارواکو او خلکو تر اړتیا لرو څو دا ناسم معلومات لمنځه یوسي.
And we're not seeing enough of that.
د دیموکرات ګوند له خوا د جمهوریت ریاست ټاکنو ته نوماندې کاملا هریس د اونې پای په شمالي کارولاینا کې تیر کړه. هغه د شنبه په ورځ د مرستو رسولو په اساس کې برخه واخیسته، ځکه چې د ایالت لویدیځه برخه د هلین طوفان ځپلې و. د هریس ټاکنیز سیال په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د بایدن په ادارې نیوکی کړي چې ګواکې د طوفان دی ښه رسیدګي نه ده کړې. د ټرمپ د ټاکنیز ټکټ مرستیال جی ډی وینس نه د یکشنبې په ورځ د پخواني ولسمشر لخوا د ناسمو ادعاو د مطرح کولو په اړه وپوښتل شول.
مون په فلوریدا کې د جمهوریت غوښتونکو د کانګرس غړي لرو. څوک چې د دې سیمې استازیتوب کوي دوی وایي چې هغوی د خوړو او اوبو ترلاسه کولو لپاره باید سپینې ماڼۍ ته زنګ ووهي. زه په رښتیا دا فکر نه کوم چې دلته کوم ناوړه کار روان دی، خو زه فکر کوم چې دې ځانګړي بحران ته سم غبرګون نه دی ښودل شوی.
امریکا غک د شمالي کیرولاینا په اشبل خار کې د طوفان ځپلو سیمونه لیدنه وکړه او د ځینو اغیزمنو خلکو سره د حکومت د غبرګون په اړه خبرې وکړې.
هغه څه چې ما ولیدل په هوا کې چورلکه ګرځېدې، مونږ ولیدل چې ملي ساتونکو کې ګرځېدل، نو زه فکر کوم چې حکومت ښه ځواب ویلی دی.
مونږ
تر اوسه د خپل حکومت د بیړنیو حالاتو د ادارې فیما او یا ښاروالۍ څخه کوم مرسته نه ترلاسه کړې، خو شاید را روانه وي.
پین حال کې د بایدن ادارې د کانګرس نو وختنه کړې چې د نومبر په 15 د جمهوریت ریاست د ټاکنو د مخه دی د بیړنۍ ناورین لپاره د اضافي بودیجې طرحه تصویب کړي. دا و د ورونیکا اګلیجیا د رپورت پښتو ژباړه نظرانی سوسی امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. د پاپ موسیقي د سندرغاړي ټیلر سویفت نه نیولې بیا د پخواني غیګنون کې هوکان پورې د مشهورو څیرو لخوا د ولسمشري نوماندانو ملاتړ د سکل د ولسمشري ټاکنو ځانګړتیا ده، خو ستونزمنه ده چې وړاندوی نه وشي دا کار به پر ټاکنیزو سیالیو اغیزه وکړي او کنه. په دې اړه د امریکا غږ د خبریالې ویرونکا بالډی راز اګلیاسس د رپورت پښتو ژباړه اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم.
امریکایي سندرغاړي ټیلر سویفت د خپل موسیقي لامل په ټولو نړۍ کې مشهور ده. د سویپ زیاتو مینوالو د ولسمشری لپاره د نوموړي د انتخاب لامل خوښي وکوده. د سپتمبر په لسمه ټیلر سویپ په خپل انستګرام کې د راتلونکي ولسمشری لپاره لمرسیال ولسمشری کامل هریس څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د ټیلر په وینا کامل هریس پر خپل ځان کنټرول لرونکي او ځانګړي مشره ده. د سویپ مینواله جاسلین کاور شه په ویسکانسن کې د مارګویت په انتون د ډیموکرات فاکولټي مشره ده. پټاکونو کې د مهم رول درلودونکو دغه ایالت کې د ځوان رائے ورکوونکو په توګه جاسلین کاور د ټیلر سویفت اقدام وستایا.
زه فکر نه کوم چې دا د په اړینه توګه د رائے ورکوونکو پر فکر اغیزه وکړي. زه فکر نه کوم چې دا چاره د خامخه ځوان رائے ورکوونکو راوتلو او رائے ورکولو ته وهڅوي او یادا چې دیموکراتان رائے ورکولو ته وهڅوي.
د نفوس یو بلی برخه ته په خطاب کې وتلې موسیقي غوونکی بروس سپرنگستین تازه تازه په خواله رسنیو کې د ویډیو لالارې د ولسمشری د دیموکرات کاندیدیت حملاتړ کړی دی.
کامالا هاریس او تیم والز د هیواد په اړه یو داسې لړلی تجمن دی چې په هغه کې پرته له دې چې د یو چا طبقه، مذهب، نسل او سیاسي نظر په پام کې ولري ټولو خلکو ته درناوی کوي.
محافظه کارا وتلې چیرې هم د نوماندانو تاییدولو تر مخه ته شوې دي. په جولای میاشت کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند په ملي کانګر کې د بدني خپل مشهور لوبغاړي هلک هوګن له پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ څخه د خپل ملاتړ کارا کولو پر مهال خپل خنقا کوښښ کوي.
اجازه ورکړئ چې د ټرمپ تګلارې وچلېږي. اجازه ورکړئ چې د ټرمپ تګلارې بیا واکمن شي. اجازه ورکړئ چې د ټرمپ تګلارې یو ځل بیا امریکا با عظمت کړي.
د مالی موسیقي سندرغاړي کید روک چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند په ملي کانګر کې سندره وویل د ټرمپ له ټولو هڅو ملاتړ کړی دی.
خدای دې په ډانلډ ټرمپ او په امریکا رحمت وکړي.
ان کده ټیلر سویفت په چیر مشهور چیرې په زورګونو خلک درای ورکول او معلوماتي مرکزونو تر اجل بوي. دا معلومه نه ده چې څومره خلک په حقیقت کې رائے ورکوي. د چیرونکو لپاره ستونزمه نه ده چې دغه ډول ملاتړ اغیزې اټکل کړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د کینیا په لری پراتو سیمو کې د الټرا ساوند ګرځنده ماشینونه د امیدوار خوځو سره مرسته کوي چې په دې دوران کې د بیلابیلو خطرونو مخه ونیسي. تفصیلی پرپورت کې اوري.
د کینیا د نامنګا اوسیدونکو او د شکلانه نتایجیا چې د نه اولادونو مرده اوس په دوګونو ماشومان باندې بیا امیدوار ده. هغه په دې ځای کې د خپل زوی ترڅنګ د پسونو او وزو پالنه هم کوي. هغه د الټرا ساوند ماشين ته د پخوا پر خلاف ډیره هیله مند ده. د هغه مخکنی حمل دی او لرستونځو سره مخامخ شوی و چې لکبلې د دوګونو حمل نه یو ماشوم د لاس ورکړ.
ورا وینګرا یی
دریم زله ز په دوګونو امیدوارم. نو کله چې ما په کور کې ولادت وکړ یو ماشوم مړ شو. نو اوس چې په خاطه نظر کوم ویل شم چې کما په هغه وخت کې د الټرا ساوند ماینه کړی و نو زما ماشوم به ژوندې پاتې شوی وای.
په کینیا کې په یو لکه امیدوار مېرمن کې چې ولادت کوي 355 د زیګون په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. اف پی ای یا د ملګرو ملتونو د جنسيتي او زیګون د ادارې په وینا د 500 په شاوخوا کې مېرمنې او جونې د ولادت او د امیدوارۍ لکوله مري.
وی هاف ویمن
دلته داسې خزي هم د لری پروتو سیمو ناراضي چې ترانسپورتي اسانتیا ونلري. منګه مجبورې کو چې د سیار الټرا ساوند ماشين سره داغوي کلی کور ته ولاړ شو. کالته د برېښنا نشټواله وی یا نورې سنځي وی نو بیا منګه نشو کولای چې ډېرې مېرمنې ووینو او په دوی کې بیا داسې مېرمنې هم شته چې پیسې نه لري او وایي چې منګه دغه پیسې نشو درکولای.
د الټرا ساوند ماشينونه په لرو پروتو سیمو کې د ژوند د ژغورنې یو لوی وسیله ده. په ځانګړي توګه په داسې سیمو کې چې هلته روغتیاي خدماتو ته ډیر کم لاسرسي موجود دي او کلتوري اناناتو ته پکې خلک ډیر ارزښت ورکوي او روغتونونو ته کم مېرمنې مراجعه کوي.
زه په دویم واري حمل کې د یو لرستون سره مخامخ وم. ډیر کله خوم خو کله کله به میزان سره بیا د فکر کاوه چې که په هغه وخت کې ما د الټرا ساوند ماینه کړې وې نو خای ما به دغه ډول ستونزې نه درلودې. خای زه به خوم او روغتیایي حالت به مې هم د قناعت وړ وای.
د ملګرو ملتونو د سایار د الټرا ساوند ماینات په 2000 کال کې په نومبر میاشت کې پیل شوې. په لاسګونه صحیح کارکونکو ورته وروزل شول او په کاجادو میګوري همبای او کیسی سمو کې د 2015 ډیر د الټرا ساوند ماینې وشوې. د دبليو ایچ او په وینا په 2000 کال کې د افریقا په وچه کې 98% میندې د زیګون په وخت کې مړ کیږي. د دې مړینو لوی عامل روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي عوامل خودل شوې دي.
د نوري نړۍ په پرتله په کینیا کې د امیدواري په وخت کې د خځو ستونزې ډېرې زیاتې دي. خو نور عوامل هم پکې شته لکه په کم عمر کې ودونه او په پرله پسې ډول ولادتونه. دا یو لوی ستونزه ده. نو د دې ټکنالوژي په مرسته او د دې ټکنالوژي په برکت دغه ډول ستونزې له منځه تللی شي او مونږ په دې پوهیږو چې ډیر مایندې د امیدوارۍ په وخت کې د یو لرستونځو سره مخامخ کیږي. نو په دغه وخت کې هغه ته د مناسبو صحیح خدماتو رسول د هغه په ژوند کې ډیر موثر تمامېږي.
ځوان انجنیر د فزیکی اړخ زیګون ته ندی چمتو او خای هغه د ډیر سخت حالت سره مخامخ شي. حتی د مرګ تر سرحده د هغه ژوند ته ګواخته. د زیګون مخ کې د خزو نارینه او ماشومانو ته پوهاوی د هغه پراتلونکو باندې ډیر مثبت تاثیرات چولې شي او د میندو او ماشومان د خ روغتیا په برخه کې ډیر مرسته کوي. رنا دورانی ورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدم کو خبرونه په هم دي پایت اورسته ده. مانه نشیده امریکا فاک آشنا رادیو خبرونه اوری. تر بیام خدای مالش.